په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په یوه بلې خبری مجله کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. اور چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر برهان الدین ربانی نن استعفا وکړه. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ یو ځل بیا د افغانستان د انتخاباتو پر شفافیت ټینګار وکړ. د افغانستان د حکومتي و سرچینه بیا وایي د پیکینګ بین الافغاني خبرو ته پلاوی نه استوي. مخله دی چې د دې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه واورئ. خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په خبرونو سره پیلوو، خو یوه تصفیه ضروري بولم. برهان الدین رباني د خدای وبخي صلاح الدین رباني چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیرو نن استعفا وکړه. پرې بظاهر د خبرونو وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین رباني له خپلې دندې استعفا کړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان د اندغوري ولسوالۍ په بشپړ توګه له وسلوالو طالبانو تصفیه کړې. او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په یوه نایلند سوي سفر له عراقي چارواکو سره د خبرو لپاره بغداد ته رسېدلی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین رباني له خپلې دندې استعفا کړې. نوموړي په خپل استعفا لیک کې ویلي چې د حکومت لپاره تر اوسه د ولسمشري مانۍ له کارونو سره موافق نه و، چې له کبله یې په تنګ راغلی او اوس یې استعفا ورکړه. درې کاله وړاندې ولسي جرګې له ښاغلي رباني څخه د اعتماد رایه اخیستې وه، خو نوموړی تر اوسه پر خپله دنده د سرپرست په توګه پاتې و. ارګ له تر اوسه په رسمي ډول د رباني د استعفا په اړه څه نه دي ویلي. صلاح الدین رباني د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تر څنګ د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند مشر دی. هغه ګوند چې د افغانستان د ولسمشرۍ په ترسره شوو انتخاباتو کې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ملاتړ کړی دی. په دې اړه جزئیات وروسته په خبرونه کې راځي. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته تللی. د ناتو دفاع وزیران د لړم په دوهمه او دریمه نیټه په بروکسل کې غونډه لري، چې په دوهمه وروستۍ ورځ یعنې د جمعې په ورځ به د افغانستان پر وضعیت بحث وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلی چې ښاغلی خالد به د دې غونډې په څنډو کې د بېلابېلو هیوادونو له دفاع وزیرانو سره جلا وګوري. ناتو تر دې وړاندې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو پرمختګونه او لاسته راوړنې ستایلي دي او له افغان ځواکونو سره پر همکارۍ ټینګار کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان دند غوري ولسوالۍ په بشپړ توګه له طالبانو تصفیه کړه. د دې وزارت ویان روح الله احمدزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دفاعي او امنیتي ځواکونو د دند غوري سیمه په بشپړ توګه د دښمن لښتونه پاکه کړې ده او اوس مهال دند شعب الدین او کلګي سیمو کې جدي عملیات څنګه روان دي او دولتي ځواکونه هلته په کاملا پرمختګ حالت کې دي. د دند شعب الدین ډیری سیمې د طالبانو لشتون پاکې شوې دي، خو ځینې سیمې پاتې دي چې هلته زموږ تمرکز دی ورباندې.
د شغلی احمدزی خبره په یادو عملیاتو کې د لوړپوړو قومندانانو په ګډون لسکونه طالبان وژل شوی او وسله مهمات د افغان ځواکونو لاسته ورغلی دي. نو موري زیاتوي چې د تیر شپې په عملیاتو کې په بغلان کې د طالبانو د اوشو زکات مسول په ګډون تر اویا ډیر طالبان نیول شوی هم دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د دفاع وزارت وایي زیاته کړی چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونه او ملکی وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. د بغلان په دند غوري دند شهاب الدین او کلګي ولسوالیو کې لتیرونی رئیس عملیات پیل شوی دي. د دفاع وزارت چارواکي وایي د عملیات له طالبانو څخه د بغلان تر بشپړې تصفیه پورې دوام وکړي. د افغانستان د ولسمشر د یو فرمان پر اساس لسکونه بندیان د بلخ له مرکزی محبسه خوشی سول. د بلخ د ترنولی مشر صفی الله پوپل نن ازادي راډیو ته وویل چې په خوشی سوي بندیانو کې یو اتیا نارینه او دولس ښځې شامل دي. د بندیان د افغانستان د خپلواکۍ د سلم کلیزه په مناسبت خوشی سوي دي. شغلی پوپل وایي د ولسمشر د همدې فرمان لمخي د یو لس نور زندانیانو د حبس په موده کې د پنځو کلونو لپاره کموالی راغلی دی. د فرمان دوی نیمې میاشتې وړاندې ورکړل شوی و او اوس عملي سو. زموږ اخلاص د راډیو ری د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په یو نایلان سوي سفر نن عراق ته رسیدلی دی. دا سفر داسې مهال سوي چې امریکا د سوریه له شمال ختیځ څخه خپل سرتیری د عراق له لارې باسي. د عراق دفاع وزیر نجاح الشمري له مارک اسپر سره تر لیدو وروسته اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي هغه امریکایي سرتیری چې له سوریه وزي د څلور اونیو لپاره په عراق کې پاتې دی سي. المشري وویل امریکایي ځواکونه به د عراق تر ترانزیت وروسته کویت، قطر او یا امریکا متحده ایالاتو ته ولاړ سي. تر دې وړاندې د عراق پوځ ویلي و چې دغه امریکایي سرتیری په عراق کې د تم کېدو اجازه نه لري. د امریکا دفاع وزیر د اکتوبر پر 22مه په سعودي عربستان کې ویلي و چې امریکایي سرتیری به متحده ایالاتو ته تر تلو دمخه په موقتی ډول په عراق کې تم سي. د روسیې ولسمشر ویلي چې هیواد یې په پام کې لري په راتلونکو 5 کلونو کې له افریقا سره سوداګري لږ تر لږه 2 برابره ډېره کړي. ولادیمیر پوتین نن چهارشنبه د روسیې په سوچي ښار کې د افریقایي مشرانو په غونډه کې دا خبره وکړه. ولسمشر پوتین په پرانستونکي وینا کې افریقایي مشرانو ته وویل چې د مسکو او افریقا ترمنځ د سوداګرۍ اوسنۍ سطح کافي نه ده. د ولسمشر پوتین په خبره روسیه اوسمهال افریقا ته د 25 میلیارده ډالرو په ارزښت خوراکي مواد صادروي او د وسلو د صادراتو سطح یې 15 میلیارده ډالر وشو. خو د پوتین په خبره تر راتلونکو 5 کلونو پورې باید وتوانېږي چې د سوداګرۍ د سطح 2 برابره سي. دا د ورځنۍ غونډه نن داسې مهال پیل سوه چې مسکو په افریقا کې د نفوذ د ډېرېدو هڅه کوي. او د برېټانیا پولیسو 9 مړي په یو موټر کې موندلي دي. د برېټانیا پولیسو نن سهار د مرکزي لندن په 2.5 کیلومتره کې په یوه صنعتي سیمه کې باربري موټر کشف کړ. د موټر چلوونکي د شمالي ایرلند یو 25 کلن معرفي سوی دی او د ډله ییز وژنې په تور په توقیف کې دی. داسې ښکاري چې قربانیان د بلغاریا او کډوال دي. د خبرونو
خبر نمو له ازادي رادیو او اوریدل. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی نن استعفا وکړه. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ یو ځل بیا د افغانستان د انتخاباتو پر شفافیت ټینګار وکړ.
Transparency and predictability related to when it comes to elections are extremely important.
د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې د سولې د خبرو لپاره د وسره باید شخړې کمې او اور بند وشي.
د افغانستان د دولت غوښتنه ممداده چې مخکې له دې چې پروسه شروع شي باید د تاوتریخوالي کم شي او اور بند وشي.
د افغانستان حکومت یو سرچینه وایي د پیکینګ بین الافغاني خبرو ته پلاوی ناستوي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې ترکیه وایي د سوریې په شمال ختیځ کې د عملیاتو له اوسنۍ ساحې څخه د باندې د کورد ملیشو پر ضد د عملیاتو د پیلولو اړتیا نشته. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خورونو کې د اف ام په 1.5 صاف او وزي اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران او نورو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه لومړی موضوع مو د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی د استعفا په اړه ده. صلاح الدین ربانی چې له 5 کلونو رئیس د شاوخوا 5 کلونو رئیس د بهرنیو چارو د وزارت دنده مخته وړله نن خپل استعفا په خپل فیسبوک پاڼه کې اعلان کړی دی. استعفا ځینې دلایل هم یاد کړی دی. د کابل د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس سره د ټلیفون له استډیو وصل دی. پردیس، د صلاح الدین ربانی د استعفا په اړه جمهوری ریاست کوم اکسل عمل څرګند کړی؟
مننه نوری صاحب. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر څنګه چې تاسو ورته یادوري وکړه نن نا وخت د خپل دندې استعفا وکړه. هغه بل په هغه په خپل استعفا لیک ویلي چې په ملي او ملي حکومت کې کاری فضا مطلوبه نه ده. خاغلی ربانی د استعفا متن په خپل فیسبوک پاڼه خبر کړی دی او په هغه کې ویلي چې نوموړی ولسمشر محمد اشرف غنی ته په خطاب کې ویلي چې په تیرو 5 کلونو کې د موازی جوړښتونو رامنځته کېدو د هغه بنسټونو د څنګ ته کېدو شاهد و چې د په خبره په ټوله نړۍ کې د نظامونو ستنې پیژندل کېږي. هغه له کوم شخص چا یادونه ده کړې خو زیاته کړې ده چې د دولت له جوړښتونو سره د یوې شخصي انجو په توګه سلیقوي چلند کېده او په آگاهانه ډول یا ناپوهي سره د دولت کلیت تخریبی ده. خاغلی ربانی په خپل استعفا لیک کې نیوکه کړې ده چې د صلاح الدین د په بخښنې سره د اصلاحاتو تر شعار تر سوریو لاندې داسې مغرض چلند کړي چې په ټولنه کې د تبعیض او تعصب تودونکو بنسټیز تخریبون کې عمل تر سترګو کېدل. هغه د خپل کار دوام مناسب نه دی بللې. ویل دي چې له بهرنیو چارو وزارت نه تر استعفا وروسته به خپل فعالیتونه له سیاسي لارو تعقیب کړي. خو د نړیوالو اړیکو کارپو داوود مایار وای کده خاغلی ربانی لخوا په استعفا کې ذکر شوی موارد سم وي نو باید نوموړي په خوا استعفا کړی وای. هغه وای
متاسفانه
د اینجا دفاعی وجود داشت اختلافات لبا دمرغه هغه موارد چې خاغلی ربانی په خپل استعفا لیک کې ویل دي قسم وینو نوموړي باید څو کال وړاندې استعفا کړی وای. زه فکر کوم چې دا ټول بهاني دي. خاغلی ربانی د جمعیت اسلامي ګوند رئیس هم دی او د ملي والی حکومت د جوړې رئیس عبد الله عبدالله خو د بهرنی چارو وزیر په توګه معرفي شوی وو. لو ولسمشر غنی سره د خاغلی ربانی اړیکې له ډیری مودې راهیسې ترنګلې وي او د دوه اونۍ وړاندې د ولسمشر لخوا د بهرنی چارو وزارت وین صبغۃ الله احمدی ګوخه کولو سره د هغوی اړیکې لا ترنګل شوې. هڅه مو کړې چې په دې اړه د جمهوری ریاست د ویندویانو د درې وړو ویندویانو نظریات راواخلو. خو ډیرو هڅو سره سره په دې ونه توانیدو. بلې نورې سپ
بلې پردې سب هم دغه پښتنه مو وکړه چې آیا د جمهوریت ریاست روس اکسل عمل سرګن کړی کنه دی کړی. ولسمشر هم جاپان کې دی. د جاپان د نوی امپراتور د تخت او د تاج دی حدود په مراسمو کې ګډون لپاره هیواتت للی دی. خو تر اوسه پورې لکه څنګه چې تاسو ویل موږ ډیره هڅه وکړه چې جمهوریت ریاست نظر واخلو چې دغه استعفا لیک چې خاغلی ربانی په خپل فیسبوک پاڼه کې ایښی دی جمهوری ریاست هم استولای کنه او جمهور رئیس چې د جاپان په سفر بوخت د خاغلی ربانی استعفا منل کنه. په دې اړه بیا هم نن هڅه کوو چې د جمهوری ریاست عکس العمل راواخلو. خو زو بروکسل ته د بلجیم پلازمینې ته چې سبا د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې کوربه د افغانستان هم د دغو وزیرانو د غونډې د اجنډا یوه مهمه موضوع ده. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ نن په یوه خبري غونډه کې د افغانستان پر انتخاباتو د سولې پر هڅو او د داعش د خطرونو په باب یو لړ څرګندونې وکړې. د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقي بروکسل کې دی. همدا شېبه له بروکسل را سره د ټلیفون پلیک وصل ده. صدیق صاحب خبرونه تخره خلاص
ډیره مننه نورې صاحب.
د افغانستان انتخابات په دې ورځو کې د بحث یو مهمه موضوع ده. د ناتو سرمنشیان ستولتنبرګ په دې اړه مشخص سوال.
ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر شفافیت تاکید وکړ او د ټاکنیزو شفافیت او اعتبار د افغانستان د سیاسي ثبات لپاره ډېرې مهمې وبللې. ستولتنبرګ ازادي راډیو ته د میزان شپږمې نیټې د انتخاباتو په ارتباط وویل چې ټول لوري باید له حوصلې کار واخلي او پرېږدي چې انتخاباتي بنسټونه خپل کار ترسره کړي او نتیجه اعلان کړي.
Of course, transparency and predictability related to when it comes to elections are
د ستولتنبرګ وی البته چې د انتخاباتو شفافیت او اعتبار ډیر مهم دی ځکه موږ آزاد او عادلانه انتخاباتو ته اړتیا لرو. غوړم د افغانستان امنیتي ځواکونه وستایم چې د انتخاباتو امنیتي خوندي او همې په دې هیواد کې د انتخاباتو ترسره کول ممکن کړل. فکر کوم چې اوس مهم پیغام دا دی چې ټول اړخونه باید له زغمه کار واخلي او آرام اوسي او پرېږدي چې انتخاباتي بنسټونه خپل کار پای ته ورسوي تر څو وکولای شو چې د انتخاباتو نتیجه ترلاسه کړو او وروسته د انتخاباتو بهیر په ښه ډول او درس پای ته ورسو.
Well organized and good way.
نو ریسپ لکه څنګه چې پوی ګوت افغانستان د ولسمشری زو ټاکنو د محل ویش لمخې په پام کې واچې د ټاکنو پایلې د میزان په نو ویشتما اعلان شي. خو د هغه تل عمله چې تخنیکی ستونزې وي یادېږي د پایلو اعلان تر نامعلومې نیټې ځندېدلې دی. بلې نو ریسپ
بله صدیق صاحب د انتخابات خپلواک کمیسیون چارواکو نن ویل د بایومتریک د ټولو د زګاو اطلاعات مرکزی سرور ته لیکدول شوی او دغه اطلاعات له مخې څه باندې 1,900,000 د بایومتریک له اطلاعاتو سره سم رائے ثبت شوې دي. د انتخاباتو بهیر روان دی. خو لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه لومړنۍ پایلې زندیدل او دا هم نه معلومه چې لومړنۍ پایلې به کله اعلان کیږي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ دغه راست د افغانستان پر نورو موضوعاتو هم نن رڼا واچوله یو لړ څرګندونې وکړي د افغانستان د سولې د ټکنی بهیر او دغه راز د امنیت او د اسلامي دولت ډلې یا داعش په اړه سلطان پک څه وویل؟
هغه وویل چې ناټو د سولې خبرو لبیا پیل کېدو ملاتړ کوي. ستولتنبرګ پر طالبانو غږ وکړ چې واقعي اراده ښکارا کړي. طالبانو ته د ستولتنبرګ پیغام واضح و، نولي صاحب چې د جګړې په ډګر کې نشي بریالی کېدای، باید د خبرو میز ته راشي. خو لکه څنګه چې پوهیږو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له هر ډول مخامخ خبرو ډډه کړې ده. د ناتو عمومي منشي موبایل چې په افغانستان کې د ناتو حضور ډیر مهم دی تر څو هلته سولې ته زمینه برابره شي. ستولتنبرګ همداراز د داعش په اړه وویل چې په افغانستان کې د داعش د اسلامي خلافت د تاسیس مخه به ونیسي. داعش تر ډیره د افغانستان په ختیځو سیمو کې فعال دی او په پلازمینه کابل کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت هم منلی دی. په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د ښکېلو هیوادونو د دفاع وزیران به د پنجشنبه په ورځ د افغانستان په اړه خبرې وکړي. نوري صاحب او د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد په دغه هیواد کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر او په افغانستان کې د ناټو ملکي استازی نیکولاس کې هم په دغه ناسته کې ګډون وکړي.
بله مصطفی صدیقی له تاسو مننه. د ازادي رادیو خبريال مصطفی صدیقی له بروکسل سره وصلو. هغه زای چې د افغانستان موجود ناتو او د غرض په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ماموري غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ښکېلو هیوادونو د دفاع د وزیرانو د سبنۍ غونډې د اجنډا مهمه موضوع ده. سبا د افغانستان پر موضوع دغه وزیران خبري کوي. په افغانستان کې د انتخاباتو موضوع په ورسره که دیره گرمه ده، د انتخاباتو شفافیت او د غرض د سولی د تکنی و حسو د البته د سولی د خبرو د بیا پیلی دو لپاره پا دی ورستویو که له مختلف لورو دیری حس پیل شوی تاکل شوی چه د راتلون که دوشن بیا و سیشن بی پورزو پیکینگ د بین الافغانی خبرو کوربوی او موسکو هم د جمعه پورز د څو ارخیزو غونډې د افغانستان د سولې په تړاو د پیکینګ غونډې ته طالبان ویلي چې پلاوی ورستوي، خو د افغانستان د حکومت یوې سرچینې وویل چې د افغانستان پلاوی به پیکینګ ته لاړ نه شي. ورسته په دې اړه راپور لرو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د سولې په اړه د چین په پلازمینه پیکینګ کې جوړیدونکو غونډه کې باید د افغانستان د حکومت پلاوی ګډون وکړي. دا خبره د یوې حکومتي سرچینې د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط نن ازادي راډیو ته وکړه. له بلې خوا د سولې په چارو کې د دولت وزارت که څه هم په غونډه کې د افغان پلاوی د ګډون او نه ګډون په اړه څه نه وایي، خو وایي چې د سولې د راتلونکو خبرو لپاره یا د سولې د راتلونکي بهیر د چټکېدو لپاره د هر هغه هیواد چې په دې برخه کې هڅه کوي ملاتړ کوي. امید زهیر ملي نور جزئیات اوروي.
چین له افغان حکومت او طالبان غوښتي چې په پیکینګ کې د افغانستان د سولې په اړه کېدونکې غونډه کې ګډون وکړي. طالبانو دا بلنه منلې، خو د حکومت دننه یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یو نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د غونډه کې د افغانستان حکومت استازي ګډون نه کوي. بلورته بیا د سولې په چارو کې د دولت وزارت پیکینګ کې د سولې په اړه غونډه کې د دولتي استازو د ګډون او نه ګډون په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې د سولې په اړه د هر هیواد له هلو ځلو ملاتړ کوي. د دې وزارت وایانده ناجیه انوري:
البته موږ د سولې په برخه کې د ټولو هیوادونو له هڅو ملاتړ کوو او ورته خوښ یو، خو زموږ ټینګار په دې دی چې د سولې ټول بهیر مالکیت دی د افغان حکومت په مالکیت وي.
اسوسییټډ پریس اژانس په قطر کې د طالبانو د دفتر د ویان سهیل شاهین له قوله لیکلي دا غونډه بعد راتلونکې اونۍ د دوشنبې او سه شنبې په ورځ وشي چې دوی به هم پکې برخه واخلي. د طالبانو د قطر دفتر وایان سهیل شاهین هم په خپل ټویټر باندې لیکلی د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د طالبانو له سیاسي مرستیال او د قطر دفتر لمشر مولا عبدالغنی برادر سره لیدلی او په پیکینګ کې د افغانستان د سولې په تړاو جوړیدونکو بین الافغاني کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې ده. خغلی شاهین زیاتوي د پیکینګ ناسته په مسکو او دوحه کې د تیرو بین الافغاني ناستو لړۍ ده او پکې ټول ګډونوال په شخصي توګه ګډون کوي او د افغانستان د مسالې د حل لارو چارو په اړه خپل شخصي نظر وړاندې کوي. د مسکو او دوحه په ناستو کې هم افغان حکومت رسمن ګډون نه و کړی، خو د دوحه په غونډه کې ځینې دولتي چارواکو د سیاسيونو په توګه برخه اخیستې وه. د افغانستان مخکنی ولسمشر حامد کرزی یو له هغه کسانو دی چې دې غونډه کې ګډون کوي. خغلی کرزی ته یو نږدې کس شهزاده مسعود ازادي راډیو ته وویل تر اوسه حامد کرزی په دې اړه رسمن د ګډون بلنه نه ده ترلاسه کړې. بلور ته بیا یو شمیر شنونکي وایي د غونډه کې د افغان حکومت رسمي ګډون مهم دی. سیاسي شنونکي لطیف نظری ازادي راډیو ته وویل که حکومت د غونډه کې ګډون ونه کړي یو لوی چانس بل لاسه ورکړي. د وایي د افغانستان د حکومت ته ګډون په دې غونډه کې بدی معنی ده چې یو لوی فرصت لاسه ورکوي او د بې باورۍ فضا جوړوي. چین کې د افغان حکومت د سولې په اړه داسې محل غونډه جوړیږي چې تمه ده د پنځشنبه په ورځ د روسیې، امریکا، چین او پاکستان استازي په مسکو کې سره د افغانستان د شخړې د حل لپاره بیا ځلې کینی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دا غونډه د هیوادونو ترمنځ ده او په دوی پورې اړه لري، خو دوی له هر هغه ګام ملاتړ کوي چې له مخې په افغانستان کې ثبات ته لار هواره شي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
بیا هم د سولې په موضوع کې تم کې د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې د سولې د خبرو لپاره له دوی سره باید شخړې کمې او اور بند وشي. د خبره د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت ویاندې ناجیه انوري نن ازادي راډیو ته د هغې اعلامیې په عکس العمل کې وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي، اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو او پنځو اروپایي هیوادونو لخوا خپره شوې او پکې د سولې د خبرو د پیلېدو په جریان کې د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتنه شوې چې لومړی دې شخړې کمې کړي او اور بندې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د طالبانو له استازو سره نه پړاو خبرې ترسره کړي، بیا د سولې د هڅو په ترڅ کې د سیمې یو شمیر هیوادونو ته سفر کړی. ښاغلی خلیلزاد د اروپایي ټولنې له مشرانو سره په خبرو کې پر همدې موضوع ټینګار کړی. ټاکل شوی چې خلیلزاد په موسکو کې هم د افغانستان د سولې په اړه په څلور اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. نور حالې د ناجیه صفی پر راپور کې اوري.
د اروپایي ټولنې استازیو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې د سې شنبه په ورځ په بروکسل کې د جګړې له ټولو ښکېلو خواوو وغوښتل چې د سولې لپاره د یو مناسب چاپیریال رامنځته کولو په هدف د تاوتریخوالي او د ملکیانو د تلفاتو د راکمولو لپاره فوري اقدامات وکړي. د روپی ټولنې د خبرپاڼی پر بنسټ په دغه لیدنه کې ویل شوی چې بنسټیز سوله یوازې د یوې سیاسي هوکړې په نتیجه کې ترلاسه کیدی شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجیه انوري د روپی ټولنې او امریکا له دې غوښتنې د هرکلی په ترڅ کې وایي د سولې د خبرو لپاره د افغان دولت شرط هم د تاوتریخوالي ختمول او اوربند دی.
ټولې په پروسه کې دا د افغانستان د دولت غوښتنه ممده ده چې مخکې له دې چې دا پروسه شروع شي باید دا تاوتریخوالی کم شي او اوربند وشي. د دې لپاره چې که اوربند نه وي نو دا پروسه چې مخکې هم موږ بوزو بیا په هغه کې مشکلات حتما پېښېږي. دا زموږ خاص ده او دا زموږ پیش شرط.
طالبانو تازه د دغې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې تر دې تل ویلي تر کومه چې په افغانستان کې بهرني سرتېري میشت وي اوربند به ونه کړي. د اروپایي ټولنې په خبرپاڼه کې دغه شان ټینګار شوی چې د سولې په برخه کې هر ډول هوکړه باید په افغانستان کې د ښځو، ځوانانو او اقلیتونو په شمول د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي او د افغانانو دې جدي غوښتنې ته چې د اتلسو کلونو لاسته راوړنې باید خوندي شي هم پام وشي. په خبرپاڼه کې دغه شان له افغان حکومت څخه غوښتل شوی چې طالبانو سره د رسمي مذاکراتو لپاره یو ټول منلی او ملي پلاوی جوړ کړي. ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې د بهیر په اړه بروکسل، پاریس او مسکو ته د خپلو سفرونو تازه لړۍ د دوشنبه په ورځ پیل کړه. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان د افغان جګړې نړیوالو اړخونو ته په پام سره وایي د خلیلزاد د دې سفرونو هدف د افغان سولې په اړه د بیلابیلو هیوادونو لیدلورو راټولول دي. خو د سیاسي چارو افغان کارپوه احمد سیدی وای طالبانو سره د سولې په اړه پریکړه به امریکا د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته پریکړه وشي.
هدف دا نه ده چې نتیجه نهایی د طالبانو سره فیصله شي او قرارداد امضا شي، چون امریکایان انتخابات مخکې لري. دغه مذاکرات تر انتخابات ریاست جمهوری امریکا پورې ادامه پیدا کوي، اما کوم نتیجه قاطعی نه امضا کیږي نه فیصله کیږي. د امریکا د انتخابات وروسته هر څوک رئیس جمهور شو وروسته تصمیم نیول کیږي چې طالبانو په باره کې د افغانستان په باره کې
د یادونې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په 13 سپتمبر میاشت کې د کابل په ششترک سیمه کې د طالبانو لخوا تر هغې حملې وروسته چې د یو امریکایي سرتیری په ګډون 12 کسان پکې وژل شول طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې. مخکې تر دې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ نه پړاو خبرې وشوې او دواړه لورې د سولې یوې هوکړې ته نږدې شوي وو.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتلیت آمده ایم کل تنظیمای زور از جبریز
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو
سبا د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام کې به هم د سولې موضوع څېړو خو به هم د افغانستان د انتخاباتو د ولسمشری د انتخاباتو موضوع ته مخه کوو. د تلې د شپږمې د انتخاباتو د معتبرو او بایومتریک له اطلاعاتو سره سم د سمو رایو شمیر څه کم 2 میلیونه تره کم شوی دی. تفصیل د خان محمد سیم پرپور کې.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای شمیرلو او راټولولو د سلری شو رزینی کار وروسته خپل وروستی راپور د چهارشنبه په ورځ له رسنیو سره شریک کړ. د دغه کمیسیون مسؤلین وایي د لاسي اطلاعاتو او ډیجیټلي اطلاعاتو د مرکزونو د برخې کارونه پای ته رسیدلي او له دې وروسته د رایو د چاڼ بهیر پیلیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي رحیمه ظریفي وایي د بایومیتریک د اطلاعاتو د رایو شمیر 1,902,000 او 603,000 ته رسیدلی ده.
اطلاعات بایومتریکی تمام دیوایس ها به سرور انتقال پیدا کرده؟
د بایومتریکو اطلاعاتو ټول ډیوایسونه سرور ته لیږدیدلي چې د بایومتریکو اطلاعاتو شمیر 1,902,000 او 603,000 ته رسیږي چې دا وروستی شمیر دی.
مېرمن ظریفي وایي د رای ورکوونکو د بایومتریک اطلاعاتو د دستګاوو او د حافظې د ورکو شوو کارتونو په برخلیک بحثونه روان دي. د وویل په دې اړه به وروستی تصمیم د چهارشنبې د ورځې تر پای پورې له رسنیو او د افغانستان له خلکو سره شریک شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې د میزان د شپږمې د ولسمشریزو انتخاباتو د نتایجو د اعلان د نیټې په اړه بحثونه روان دي او د چهارشنبې د ورځې تر پای پورې به د دغو خبرو پریکړه اعلان شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
او سمې ونړې والا موضوع ترکیه وایي د سوریې په شمال ختیځ کې د عملیاتو له اوسنۍ ساحې د باندې د کورت ملیشو پر ضد د عملیاتو اړتیا نشته. جزئیات ملالې بشیر اوروي.
پرون د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې شپږ ساعته غونډه وکړه. په دې دوه اړخیزه غونډه کې موافقه وسوه چې د سوریې په شمال ختیځ کې ګډې ګزمې وسي او کورد جنګیالیو ته یې بیا نوی ضرب العجل ټاکلی چې ټول دې له سیمې ووځي. دواړو مشرانو وویل چې یو نوی 1.5 ساعته اوربان به له سې شنبې پیل سي چې پر مهال به یې باید کورد ځواکونه د ترکیې او سوریې سره له حایلې سیمې ووځي. د اوربان په خبرو کې د هغې سیمې په اړه بحث وسو چې له 5 کلونو راهیسې کردانو د امریکایي ځواکونو په ملاتړ له داعش سختریزې ډلې څخه نیولي وې او په دې جګړه کې زرګونو کردان ووژل سول. امریکا تمه لري چې ترکیه او کورد ځواکونه به د سوریې په شمال کې د داعش ډلې هر ډول فعالیت ځپي. دا خبره سوریې ته د امریکا ځانګړي استازي جیمس جیفري د امریکا د سنا د بهرنیو چارو کمیټې ته پرون د سه شنبې په ورځ وکړه. د ویل که کردان او ترکیه له یو بل سره مخامخ کېدو ته ونه اړ ایستل سي موږ پر دوی تکیه کولای سو چې د داعش پر ضد به جنګیږي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تایید کړه چې ترکیې او روسیې ځواکونو په سوریه کې پر حایله سیمه کې ګزمې پیل کړې دي. یوه کورد چارواکي تایید کړه چې ملیشو یې د امریکا په منځګړیتوب له توافق سره سم دا سیمه پرې ایښې ده. سوریه د ترکیې عملیات غندلی دي او وړاندیز یې کړی چې له کورد ځواکونو سره متحد کېدای سي. په داسې حال کې چې امریکا د عراق له لارې د سوریې له شمال لویدیځ څخه خپل ځواکونه باسي، د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر په یوه نه اعلان کړي سفر بغداد ته تللی دی. نن له اسپر سره تر لیدو وروسته د عراق صدر اعظم نجاح الشماری اسوسییټیډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې امریکایي ځواکونه له سوریې عراق ته وځي او د څلور اونیو دننه به خپل هیواد ته ستانه سي. شماری وویل چې امریکایي ځواکونه به له عراق د کویت یا قطر پر لور ځي او بیا وروسته د امریکا پر لور. اسپر په داسې حال کې عراق ته تللی چې د دې هیواد پوځ مخکې ویلي و چې امریکایي ځواکونه اجازه نه لري په عراق کې پاتې سي. اسپر د اکتوبر په 22مه نیټه په سعودي عربستان کې ویلي و چې امریکا ته تر ستنېدو مخکې به د دې هیواد ځواکونه په عراق کې په موقتي توګه پاتې سي. امریکا په عراق کې شاوخوا 15,200 ځواکونه لري چې د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف برخه دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ روانه میاشت پریکړه وکړه چې د سوریې له شمال لویدیځ څخه به خپل 10,000 سرتیري باسي. خود
د سوریې له شمالي برخې څخه زر